라디오.
السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه دو بجو دروان خبری مجله په پایل سره شروع شوې. لومړی لند خبرونه. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د کابل پر یو ګوردوارا یا د سکانو پر عبادت ځای پرونی حمله غندلی. خغلی مودی تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د دې بوزدلانه تورریستي حمله له امله یې سخت ټکان خوړلې. صدر اعظم مودی د دې بریټ ټپیانو ته د عاجل شفا غوښتنه کړې. پرون په کارته پروان کې د سکانو په ګوردوارا حمله د طالبانو په خبره دوه تنه وژلې او اووه تنه نورې ټپیان کړې دي. د زابل اړوند د نورک پسیمه کې د فیلډر او ټیلر موټرو ترمنځ ټکر په پیښه کې 15 کسان مړ شوي او څلور نور ټپیان دي. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل
15 کس شهیدان دي، درې کس شهیدان د شاجوی روغتون کې، دوه شهیدان په زابل ولایتي روغتون کې، څلور شاوخوا زخمیان دي.
د کابل کندهار پر لوی لار ډیری ترافیکی پیښې کیږي چې علت یې د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د سړک خرابوالی خول کیږي. پرونه ورم ورځ هم په هلمند کې په بیلابیلو ترافیکی پیښو کې یو تن ومړ او دولس نور ټپیان شول. د مقاومت جبهه وایي د طالبانو د هغو اسیرانو تبادلې ته چمتو دي چې په وروستیو کې نیول شوي دي. دې جبهې پرون په یوه اعلامیه کې لیکلي که د سره صلیب نړیواله کمیټه مرسته وکړي دوی حاضر دي دغه اسیران تبادله کړي. د مقاومت جبهه چې د طالبانو پر وړاندې یو له جنګیدونکو ډلو ګڼل کیږي ویل یې په پنشیر کې د طالبانو یو څرخی الوتکه وړ مورز د دوی لخوا ویشتل شوی او د طالبانو څلور غړي اسیران کړي دي. که څه هم د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله کیناستلې وه او روسۍ بیرته الوتنه کړي، خو د طالبانو دفاع وزارت پرون وویل چې الوتکې ته یې چې د تخنیکي ستونزو له امله ناسته وه د وزارت په اصطلاح د باغیانو لخوا اور اچول شوی او دوی له سیمې تښتېدلې دي. په بنگلاديش او هند کې د پشکال تر باران وروسته سیلابونو لږ تر لږه یو سلويخ کسان مړ کړي دي. چارواکو پرون شنبه وویل چې د سیلابونو ویجاړې هم پیښې کړي او په میلیونونو کسانې لاله هند کړي. که څه هم په بنگلاديش کې وخت نا وخت سیلابونه بهیږي، خو متخصصان وایي په وروستیو کې اقلیمي بدلون د دې سبب شوی چې سیلابونه ناڅاپي په شدت او زیات وبهیږي. او پرون په سلګونو کسانو د اوکراین د پلازمینې کیف په دوو ساحو کې راغونډ شول او د رومان راتوشینې پر مړینه یې ویر وکړ. دا د اوکراین هغه فعال دی چې په 2014 میلادي کال کې د غرب پلو انقلاب پر مهال د خپلې مبارزې له امله زیات مشهور شوی و. د غسلی رشکلن فعال د جون میاشتې پر 9 د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو خلاف په جګړه کې ووژل شو. ویر کوونکو په دواړو ساحو کې دغه فعال عکسونو ته د ګلو ګېډې کې خودي او هغه بینرونه یې له ځان سره لیږدول چې تر راتوشینې عکسونه او ځینې شعارونه ورباندې چاپ شوی و. سهار مو په خیر پاتې خبرونه د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ. په کابل کې د اهل هندو په ګوردوارې لپرونی برید وروسته
افغانستان د مذهبي او ديني لګکيو قبرستان ګرځیدلې متاسفانه.
خو طالبان وایي
د تکرار مخنیوي به جدي کیږي.
په سپین بولدک کې د پاکستانی ملیشو لخوا د افغانانو د زورونې دوام او د خلکو شکایتونه.
شنیان خو مشور زنانو ته لاس ورواشي پیریي بیزتی ورسیي.
ځینې سازمانونه وایي په وروستیو کې په رسنیو کې د طالبانو د محدودیت له امله د موثقو اطلاعاتو ترلاسه کول خورا سخت شوي دي. او دا به هم واوري چې د اوکراین جمهور رئیس پر د هیواد د روسیې د غیر موجي برید له پیل وروسته په لومړي ځل له پلازمینې کیف وتلی او میکولایف ښار ته تللی دی.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ورځو پیل مو په خیر هیله مند یم چې د روانې خبری خپرونې تر پایه را سره ملتیا وکړي. نن یکشنبه ده، د غبرګولي 9 او د 2022 میلادي کال د جون 19. د هند په نوې دلی کې د سکانو د ګوردوارو یا عبادت ځای د تنظیم کمیټې له افغان سکانو سره د هر ډول همکاري ژمنه کړې ده. دې کمیټې پرون د هند حکومت ته یو یادښت هم وسپاره چې په کابل کې په پرونی حمله کې لټپ شوی او سکانو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه هم پکې شوې. پرون سهار د کابل په کارتي پروان کې د سکانو په ګوردوار حمله د ګڼو شخصیتونو او سازمانونو عکس العمل راوپارو.
د هند پلازمینه نیوی دلی کې د سکانو د ګوردوارو د تنظیم کمیټې پرون د هند حکومت ته یو یادښت وسپاره او په هغه کې له هغو افغان سکانو سره د بیړنۍ همکاري غوښتنه کړې چې پرون په کابل کې د حمله پر مهال ټپیان شوي دي. د دې کمیټې مشر هرمیت سنگ کالکا ویلي حکومت باید د هغو وګړو سمه درملنه یقیني کړي چې په پرونی پېښه کې ټپیان شوي او هند ته د هغو سکانو لېږدول تنظیم کړي چې غواړي هلته ولاړ شي. وسلولو پرون سهار وختي د کابل په کارتي پروان کې د سکانو پر ګوردواره یا عبادت ځای حمله 13-14 وروسته پیل کړه چې لسمی د 2 ساعتونو لپاره د ډزو ژغونه اوریدل کېدل. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت وایي پېښه کې دوه کسان وژل شوي او و تنه نور ټپیان دي. په وژل شوو کې یو د طالبانو امنیتي کس او بل د سوندر سنگ په نوم افغان شامل وو. تر دې مخکې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د شیعه وګړو پر عبادت ځایونو یا هم د راټولېدو پر مرکزونو حملې سوي دي. په پخوانی مشرانو جرګه کې د هندوانو او سیکانو استازي انارکلی هنریار وایي افغانستان نن سبا د مذهبي اقلیتونو په یوه زندان بدل شوی.
افغانستان د اقلیت د مذهبي او دینی لګکیو قبرستان ګرځېدلی متاسفانه. یو دلیل چې دا حادثات جانی تلفات ډیر نه درلود دا و چې افغاني هندوان او سکان اوس په افغانستان کې ډیر نه دی پاتې. بله مسله دا چې زه په ډیر واضح وایم چې دا په دې حادثه کې د پاکستان لاس ده. خو هر وخت مونږ د سیاست د هغه استخباراتي مسایل قرباني کیږو.
ځینو تحلیلګرانو لیکلي چې کابل کې د سکانو پر ګوردواره دا حمله د هند د تازه هڅو په عکس العمل کې سوي چې غواړي له افغانستان سره په ځینو برخو کې بیرته همکاري پیل کړي. د هند یو هیئت چې مشري یې د هند د بهرنیو چارو وزارت لوړ رتبه ډیپلومات جی پی سنگ کوله د غبرګولیا جوزا پر 12مه افغانستان ته د سفر پر مهال د طالبانو له بیلابیلو چارواکو سره په بیلابیلو برخو کې پر همکاریو بحث وکړ. په نیوی ډیلی کې د سکانو د ګوردوارو د تنظیم کمیټې په افغانستان کې د پاتې هندوانو او سکانو پر خوندیتوب اندېښنه شولې ده. خود طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد کابل کې تر پرونی پیش وروسته ازادي راډیو ته وویل د دغه سی پیشو مخبه نیول کیږي.
د تکرار مخنیوی به جدي کیږي. بل موضوع دا ده چې لږ کوی دی حقوق او د ازادۍ او د مذهبي چاپیریال تامین د پر مخ کې موږ تدابیر درلودل. خو د جنایتکارانو په دسي وجي باندې حمله وکړه چې هغه طبعاً
تر دې مخکې د کابل په زاړه بازار کې د سکانو پر بله ګوردواره د 2000 میلادي کال د مارچ پر 15مه د لیزه حمله سوې وه چې پکې لږ تر لږه 15 تنه وژل سوي او لسګونه نور ټپیان سوي وو. داعش یا د اسلامي دولت ډلې د هغه برید مسؤلیت اخیستی وو. خو د تیر نظام واکمنانو د طالبانو حقاني شبکه په هغه برید کې داخله بللی وه.
ازادي راډیو خبری مجله اوري
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ مرستیال د پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له سفیر سره د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کړي. کیلی کلیمنس چې په روسیو کې افغانستان ته سفر کړی او پاکستان ته هم تللی د ملګرو ملتونو دغه چارواکي وایي په افغانستان کې داسې ټول شمول ټولنې ملاتړ کوي چې د نجونو خوځو په ګډون د ټولو حقونو ته پکې درناوی کوي. دا څرګندونه داسې وخت کې چې په روسیو کې ګوندوي هیوادونو ته د افغانانو تګ زیات شوی دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری مرستیال وایي د پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي سفیر ډونالد بلوم سره یې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. کیلی کلیمنس چې په روسیو کې افغانستان ته سفر کړی وو پاکستان ته لاړه. پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یې د نړیوال پیوستون د پیاوړتیا پر لارو چارو ورسره خبرې وکړې. هغې لیکلی چې د نړۍ د نورو برخو په څیر په پاکستان کې هم د امریکا دولت د یو ان ایچ سی آر ارزښتمن شریک دی. میرمن کلیمنس تیره جمعه ویلی وو افغانان غواړي ډاټ تر لاسه کړي چې یوازې نه دی پاتې او نړیواله ټولنه یې تر څنګ ولاړه ده. په هغې ویډیو کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری پرون شنبه پر خپل ټویټر خبره کړې، میرمن کیلی کلیمنس ویلی
شپږ میلیونه افغانان له خپلو کورونو بهر دي، درې نیم میلیونه نور افغانان داخلي بې ځایه شوي او له شخړو اغېزمن شوي کسان دي. یون ایچ سی آر افغانستان ته د هغې سولې د راتګ او د هغې ټول شموله ټولنې ملاتړ کوي چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو حقونو ته پکې درناوی کیږي.
په روسیې کې افغانان چې د سپین بولدک لاره چمن ته اوړي شکایت کوي چې د پاکستان پوځیان زوروي او سپک چلند ورسره کوي. د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد وایي دوی پر ځینو لارو چارو کار کوي چې د غستونزې حل شي.
زموږ د مهاجرینو وزارت او د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په مختلفو نړیوالو باندې لاس په کار سوي سي د افغان مهاجرینو سره بد وضعیت او بد چلند په هر هیواد کې کیږي، د دې مخه ونیول سي. او هغه هیوادونو ته موږ ویلی سي ځینو هیوادونو د افغانستان د خلکو ډېر اوږده میلمه پالنه کړې، خصوصا د موږ ګاونډي هیوادونو، هغوی دغه خپله میلمه پالنه تر پایه موږ سره ورسي څو سه افغانان بیرته په خپله خوښه خپل هیواد ته راستنیږي، دوی هغوی سره ښه وضعیت ولري.
د طالبانو ځینې ملاتړي چې په ټولنیزو شبکو کې ډېر فعال دي وخت نا وخت هغو افغانانو ته چې د ځینو هیوادونو په موقتي کمپونو کې پراته دي د پیغور الفاظ کاروي او بعد رد ورته لیکي. خو زبیح الله مجاهد وایي دوی هڅه کوي افغانستان ته د افغانانو با عزت ستنېدو ته زمينه برابر کړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
زنی سازمانونه وای په ورستیو کې پر رسنیو د طالبانو د محدودیت لامل د موثق او اطلاعاتو تر لاسه کول خورا سخت شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان په خوانی مشر ویلي نن سبا په افغانستان کې د اطلاعاتو تر لاسه کول ناممکن دي. بلخوا د رسنیو د ملاتړ دی او بنسټ یو غړی وای طالبان وخت نا وخت د پیښو پر مهال سیمه کلا بندوي او رسنیو ته د وړاندې تک اجازه نه ورکوي. ورته وپی خبرون هم شوی. تفصيلي په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پخوانی مشر شهرزاد اکبر وایي نن سبا په افغانستان کې د رسنیو لخوا د اطلاعاتو ترلاسه کول ناممکن سوي دي. هغې پرون د یو خبریال یو ټویټ بیا ټویټ کړی او ورسره لیکلی دي چې طالبان د ملکیانو د مرکزوب لپاره د اطلاعاتو د خپرېدو مخه نیسي. د سکندر کرماني په نوم خبریال چې میرمن اکبر یې ټویټ بیا ټویټ کړی پرون یې لیکلی چې د سکانو پر ګردواره د حملې پر مهال یې له یو روغتونه بهر د سکانو له خپلوانو سره مرکه وکړي، خو دوه طالبانو یې مخاوني ولا او هڅه وکړه چې سوي ویډیوي مرکه ډیلیټ کړي. په ورستیو کې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د امنیتي پیښو پر مهال رسنیو ته یا په ځانټ یا په بیلابیلو بڼو خبرونه ورسیږي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه غړی ضیا بومیا وایي
مخکې له دینه چې رسنۍ حقایقو ته لاس پیدا کاندي او هغه محل د حادثې ته ورسیږي، دوی محل د واقع معاصره کوي او خبریالانو ته او رسنیو ته حق نه ورکي چې هغه حالت یا هغه وضعیت چې ده هغه انځور کاندي او ریپورټ یې کاندي. په دغه ارتباط باندې طالبانو د معلومات ته لاسرسی کافی اندازه او وحشتناک شکل باندې محدود کړای دی.
ورستلهغه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړه، په لسګونو رسنۍ باندې سوی پاتې رسنۍ هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. د دې ترڅنګ وخت نا وخت د خبريالانو د زورولو نیولو لادرکه کولو او پېجبري جوول لداندو د شړلو راپورونه ورکول کیږي. طالبانو ویلي دي چې دوی د بیان ازادي تضمین دي او په کار د رسنۍ هم د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له اوکراینا په داسې حال کې چې د اوکراین ځواکونه د سیوردونیتسک ښار په شاوخوا کې د روسي پوځیانو پر خلاف په جګړه بوخت دي، د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی له کیف بهر یو نادره سفر کړی. په همدې حال کې د اوکراین چارواکو ویلي چې ډیر ژر به له روسیې سره د سولې خبرې بیا پیل کړي. تفصیلی په دې راپور کې
که څه هم روسي ځواکونو پر لیسیچانسک ښار چې د سویرسکي دونیتس سیند پر غاړه پروت دی سختې بمباري پیل کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي پرون شنبه له پلازمینې کیف بهر یو نادره سفر وکړ. هغه د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لومړي وار لپاره د اوکراین په جنوب کې میکولایف ښار وکوت. د اوکراین پوځ وایي په لیسیچانسک سیمه کې د اوکراینی پوځیانو پر سنګرونو او ملکی بنسټونو د روسي ځواکونو د توپچي ځواک راکټي او د هوانونو پر لپسې ویشتل دوام لري. بلخوا د بریتانیا دفاع وزارت هم پرون په خپل ورځني بولټین کې ویلي چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي ځواکونو احتمالا د ایزیوم ښار په جنوب کې چې د سیویردونیتسک ښار په 115 کیلومتره کې پروت دی له شمال څخه د دغه ښار د کلابندۍ لپاره بیا پرمختګونه کړي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن کیف ته تر یوه نا اعلان سوي سفر وروسته ویلي لویدیز باید له روسیې څخه د لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره له اوکراینیانو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف پرون په سن پیټرزبورګ کې د هغو راپورونو په اړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمو د رسمیت پیژندلو د احتمال په اړه ورکول سوي وو وویل:
موږ نه تایوان، نه کاسوو، نه جنوبي اوسیتیا او نه هم ابخازیا په رسمیت پیژنو. په ډیر احتمال دغه اصل د هغو دولتونو په اړه صدق کوي چې زموږ په نظر لوهانسک او دونیتسک دي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سن پیټرزبورګ په نړیوال اقتصادي غونډه کې پر اوکراین د مسکو د یرغل دفاع وکړه. خو د بریتانیا صدر اعظم وویل که پوتین د بریا ادعا وکړي دا به یوه غمیزه وي. د اوکراین چارواکو ویلي چې کیف په پام کې لري له روسیې سره د سولې خبرې د اګست میاشتې تر پایه بیا له سره پیل کړي، هغه هم د حملې ضد د عملیاتو له ترسره کېدو وروسته. د اوکراین مخکښ مرکچي دیوید آرخامیا له امریکا غږ تلویزیون سره په مرکه کې له جزئیاتو ورکولو پرته ویلي دی په دې باور دی چې دغه خبرې له دریدلي حالت سره مخامخې سوي او اوکراین به په بېلابېلو سیمو کې د روسیې ضد حملې ترسره کړي.
لا خبرونو ور اخوا
د کندهار سپین بولدک چمن ترمنز تلون کې افغان مسافر لا هم د پاکستانی ځواکونو د ناوړه چلند څخه شکایت کوي. دوی وایي له مسافر سره د پاکستانی سرحدي عسکرو چلند غیر انساني دی او آن مرمنې هم تلاشي کوي. خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د سپین بولدک چمن ترمنز د دروازې د ستونزې د حل لپاره یو پلاوی ټاکل شوی څو پر دې لاره د تلونکو مسافرو ستونزې معلومي او د پاکستانی لوري سره یې حل کړي. تفصیلې په دې راپور کې.
د سپین بولدک چمن ترمنځ د لارې مسافر لا هم د پاکستانی سرحدي ځواکونو د ناوړه چلند تاب ترخوالی او زور زیاتی په تړاو شکایتونه کوي. د تیرو څو ورځو راهیسې په پرله پسې توګه پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپریږي چې پکښې لیدل کیږي پاکستانی سرحدي ځواکونه افغانان وهي او ډبوي. د اجمل او احمد الله په نومونو دوه مسافرو ازادي راډیو ته وویل پاکستانی پولیس پر دروازه لا وشتونکو افغانانو سره ناسم چلند کوي او هغوی ته په سپک نظر ګوري. دوی د طالبانو حکومت مسافر او تاسانتیاوی برابر کړی او د پاکستانی لوري سره دی د مسافر او د ستونزو پاړه خبري وکړي.
سر ظلم شروع دی پر دا بارډر باندې. ظلم دا غي ظلم دی شروع زمش زنان وه په ډندو په چلاخو سمش په جوړي وي په دورځي په سوو انسانان کې بیراني ژ زړونه کې خراب پیښ د ګرمۍ د لاسه ډیره سخت ګرمۍ ده. د دې خو اوري کدا خو اوري په سوو انسانان غوا سره ټک المار ته درولې دي په لنګي
پرور پر دروازه خدای کو پر شروع دیشه پنجابیان دی پایه والا د ظلم شروع کړی دی. زنان او نارینه او سپنجور د خو مشورو چنیان خو مشورو زنان او تلاسر واچی پیری بیزتی ورسی.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د والی ویان مولوی محمود ایزام وایي د سپین بولدک چمن ترمنز د دروازې د ستونزې د حل لپاره یو پلاوی ټاکل شوی تر څو پر دې لارې د تلونکو مسافر ستونزې معلومي او د پاکستانی لوري سره یې حل کړي.
دواړه لوري په سلام کوم شروع کړي دي. وزارت هم په لاس پکار دي یو هیئت یې ټاکلې دي چلیده د دې لپاره یو ښه کاري پلان جوړ دی او د دې خلکو د ستونزو لپاره یو د حل لار پیدا کړي.
د افغان او پاکستانی چارواکو د پخوانیو او اوسنیو ټاکل شوو شرایط په اساس د دې غاړي وسیدونکي د تذکيري او پاسپورت په شودلو او د هغه غاړي یا چمن وسیدونکي پر شناختکار یا پاکستانی پیژندل پانی په شودلو سره تګراته کولای شي.
اوریدل مو چې د کندهار سپین بولدک چمن ترمنځ تلون کې افغان مسافر وای د دوی سره د پاکستانی سرحدي عسکرو چلن غیر انساني دی او ان مرمنې هم تالاشي کوي. اگر په ټولنیزو رسنیو کې په ځانګړي ډول فیسبوک کې په خبرو شوی ویډیوګانو کې ښکاري چې پاکستانی عسکر افغانان وهی کشوي او ورسره په چادرې کې پوښل شوی افغان مرمنې هم چیغي وهی. دغه شان په یو بل ویډیو کې هم یو سپینګیری افغان راډیو وای چې په سپین بولدک دروازه کې د افغان مرمنو سره بند چلن کې یو دوی د پاکستانی پوځیان لوی بې عزت تکیږي. همدغه ډول یو بل ویډیو هم خپره شوی پکې ښکاري چې یو سپینګیری د پاکستانی عسکر لخوا وهل شوی او په مخې ویني را ماتې دي. خدا معلومه نه ده چې دا ویډیوګانې کله ثبت شوې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ځنیو نړیوال ورسپانو مخپانو ته کتنه سفی الله ستانکزی کړي.
په کابل کې د سکانو پر یو عبادت ځای یا ګورډوارې د شنبې ورځې خونړی برید د ګڼو ورځپاڼو او خبرونو پام ور اړولی دی. ګارډین لیکلي وسلوالو په کابل کې د سکانو عبادت ځای تر برید لاندې ونیو او یو شمیر خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د ورځپاڼې په لیکنه کې هم د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په ټول هیواد کې د بمی چاودنو شمیر راټیټ شوی خو وروستیو میاشتو کې مرګونی بریدونه ډیر شوي، هغه هم په مذهبي لګکیو باندې. د کارتې پروان په ګوردواري باندې په برید سره یو سیک او یو د طالبانو عسکر وژل شوی او و نور ټپیان دي. خو ګارډین د سیکانو د یو مشر ګورنام سنگ په حواله لیکلي ویرې شته چې د مرګ ژوبل شمیر لوړ شي. د برید په وخت په ګوردواري کې شاوخوا ډیر شو کسانو عبادت کاوه. ګارډین لیکلي په 1900 کلونو کې شاوخوا 15 لک سیکان په افغانستان کې اوسېدل خو اوس شمیر د راپورونو له مخې 200 ته راټیټ شوی دی. ورځپاڼې د 2000 کال د مارچ یو خونړی برید یاد کړی چې د سیکانو تر ټولو لویه ګوردواره یې په کابل کې هدف وګرځوله او تر هغه راوروسته د سیکانو او هندوانو لسګونه کورنۍ له افغانستانه په ډلیزه توګه وتلو ته اړ شوې. انډیا ټوډی خبرونه بیا په یو مقاله کې لیکلي چې د ډلی د سیکانو ټولنې د کابل په ګوردواري باندې د برید له کبله د ټپي شویو او زیانګالو سیکانو د سمدستي را ایستلو غوښتنه کړې ده. د ډلی د سیکانو ټولنې په افغانستان کې د پاتې سیکانو د خوندیتوب په اړه جدي اندېښنه ښودلې او د هند په حکومت یې غږ کړی چې دغه زیانګالی ټولنې د را ایستلو لپاره لاس په کار شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د کارتې پروان په ګوردواري د برید په تړاو یو مقاله خپره کړې او تر ډیره یې د دغو بریدونو عاملې ډلې اسلامي دولت وسلوالو یا داعش باندې تمرکز کړی. په مقاله کې راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې مذهبي لګکیو باندې څو خونړي بریدونه شوي. وړاندې لیکل شوي چې په مذهبي لګکیو د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې منلای چې له 2014 کال راهیسې په افغانستان کې فعال ده. د واشنگتن پوسټ لخوا په خبر شوی مقاله کې داعش د طالبانو لپاره تر ټولو لوی ګواښ یاد شوی چې د افغانستان په څو مختلفو برخو کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت منلای دی. واشنگتن پوسټ هم په سیکانو باندې د 2000 کال د مارچ خونړی برید له افغانستان د دغې مذهبي لګکۍ د ډلې وتلو یو لوی عامل یاد کړی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر شپږ اشاریه اوه
نولس اشاریه اته
څلور ویشت اشاریه اته
او یو دېرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
په افغانستان کې د مخکینی جمهوریت نظام یو شمیر کارکونکو چې اوس یا لدندو خوشوي او یا هم دند پاتې رسیدلې دی وایي چې د ژوند بد ورځې تیروي. د دوی په خبره اقتصادي ستونزې ورته رواني ناروغي پیدا کړي. دا په داسې حال کې چې د سره صلیب نړیوالې ټولنې ویلي په افغانستان کې مخ پر زیاتیدونکو بې وزلۍ لامل او یا څلن افغانان د خوړو لپاره هیڅ امکانات نه لري. فیروزی عزیزی په دې اړه تفصیلي راپور چمتو کړی.
شپږویس کلنه میرمن چې د تیر حکومت له پوځیانو څخه ده د اوس بیکاره سوې او د روزګار د سختیو کیسه کوي. نوموړي د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي راپور کې نوم واخیستل سي خو ازادي راډیو ته وویل چې له دې مخکې په میاست کې 40,000 افغانۍ تنخوا درلوده. دا وایي دې اندازې تنخوا یې د درې کسیزې کورنۍ لپاره بسنه کوله خو اوس دا او میړه یې بیکاره دي او آن د خپل یوازیني ماشوم د وچو شیدو پیسې هم نه لري.
له بده مرغه د دولت له سقوط وروسته تر اوسه بېکاره یو میره مې هم بېکاره دی. تنخوا نه لرو، زموږ اقتصادي وضعیت کمزوری دی. یو ماشوم لرو، اسهال دی، په سمه توګه خواړه نه خوري. درې دوه کلنو او درې میاشتو دی، په سمه توګه په لاره هم نشي تللی، سمه انرژي نه لري. په کرایي کور کې اوسېږو، نشو کولی ماشوم ته سم خواړه ورکړو. ماشوم مې په وچو شیدو عادت شوی، اوس ورته وچې شیدې هم نشو اخیستلی.
د دې پخوانۍ پوځي میرمن په خبره امنیتي او اقتصادي ستونزو له روحي پلوه تر ټولو سخت حالت سره مخ کړې ده. تازه د سره صلیب نړیوال فدراسیون او افغاني سرې میاستې ټولنې په یوه ګډه خبر پاڼه کې راغلي چې د زیاتېدونکو بې وزلۍ په ترڅ کې 80% کورنۍ د خپلو لومړنیو خوراکي او نورو توکو د اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. په دې خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوې پکې ویل شوي چې بې وزلۍ په ځانګړي ډول پر هغو کورنیو چې سرپرستانې کونډې ښځې، زیات عمر لرونکي کسان، معلولین او ماشومان دي زیان رسوونکی اغیز کړی دی. په دې خبر پاڼه کې د ماشومانو د خوراکي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودل شوې او ویل شوي چې 3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. په دې خبر پاڼه کې د سره صلیب نړیوال فدراسیون د مشر نصیفر مغندي له قوله لیکل شوي چې زیاتېدونکي اقتصادي ستونزې د هغو کورنیو لپاره درنه ضربه ده چې هڅه کوي له یوې ډېرې بدې وچکالۍ او خوراکي ناورین سره چې تر اوسه ورسره نه دي مخ شوي مقابله وکړي. هغه وچکالی چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته کړي او د نه وړاندوینې وړ ناروغیو پر وړاندې اغیزمن کړي دي.
وخت کې طالبو آمده به طرف ما بیکار شدیم، یک تفلکم
پنځه ویشت کلن خاطره هغه مور ده چې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د ماشوم ناروغۍ هم اندېښنې ورزیاتې کړې دي. خاطره د جمهوري نظام له سقوط مخکې د مالی وزارت کارکوونکې وه. د هغه تنخواه چې ترلاسه کوله د خپل خاوند لپاره یې پرې هم یو آزاد کاروبار برابر کړی و، خو د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بې دندې سوه او مالي ستونزې د دې لامل سوې چې خاوند یې هم نور کار ونه سي کړی. خاطرې ازادي راډیو ته وویل:
څلور ماشومان لرم، یو ماشوم مې ناروغ دی، خوارځواکه شوی دی او په سر کې یې هم ستونزه ده. نه کوم عاید لرو او نه کوم پیسه چې ماشومانو ته پرې رسېدنه وکړو. ورځ په ورځ به کره کېږي. مخکې مې خاوند چې په ورځ به یې وشول کار به یې کاوه، اوس 5000 افغانۍ نه لري چې ترکاري پرې وپلوري.
له دې سره د سره صلیب نړیوال فدراسیون افغاني سرې میاشتې ټولنې ته د بیړنیو مرستو وړاندې کولو، روغتیایي خدماتو رسولو او په ولایتونو کې د 1 میلیون زیانمنو کسانو لپاره د مرستو رسولو په هدف د 80 میلیونه سویسی فرانکو غوښتنه کړې ده.
او سم ساسې له پیغامونو
زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د دېسنې د اوچیت څخه به تاسو ته پیغام پرېږدم. د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه لرم چې دغه د تیزنې په اوزه کې د نوزاد ولسوالۍ د تیزنې په اوزه کې هیڅ رقم شبکه کار نه کوي. خلک یې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي.
د کندهار ولایت له میاړي کني ولې د په کندهار ولایت کې پیلن داسې سره واندې چې هغه د ځوانانو په جرو کار درلودل، د ځوانانو په شو کار درلودل، د ځوانانو په سرو کار درلودل، په سروز یعنی پر سروز باندې بندیزونه زیاتېدل. هغه کوي څوک یې ګناه هم خپل ده، کوي نه کوي ثوابونه هم خپل دي. خو خبره داسې ده چې دوی تاسو وایست چې هغه تیر اسلامي امارت چې وو، هغه تیر انقلاب چې وو، هغه چې کله وو هغه هم دا رقم وو، خو دوی تر اوسه په رسمیت نه دي پیژندل شوي. دوی پیل انداز کارو ته لاس اچولی دي چې هغه هیڅ انسانیت نشته، هیڅ رحم نشته، هیڅ وسیله نشته. ګرانۍ ته وګوره، غلاو ته وګوره، رشوتو ته وګوره، خو صرف هغوی په پټه په ټولو بشکاره باندې اخیستل، خو دوی په پټه باندې اخلي. آیا د زموږ تاسې امارت به پردا رقم پر مخ ولاړ شي؟ هیڅ کله نه.
سلامونه او نیکی هیله میرویس اخلاقی هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسېدونکی. په لشکرګاه ښار کې خو واقعیت دی چې خوراکي او غیر خوراکي توکي ټوله پورته شوي دي. په واقعیت سره د هر افغان وګړي وس نه پرسي. د اسلامي امارات د چارواکو مسؤلینو دا په جدي توګه غوښتنه ده چې د دې کار ټول مخه ونیسي. او که سره یو ډیر زموږ د هلمند وګړي د غټ بحران سره به مخامخ شي، او کدا چې ګرانی وه یوې خوا ډېرې ځوانان ته باندې بېکاره دي، او د بلې خوا د شیجنې چې دریا کایکه جنۍ ولټ سوی. یو ثابت نرخ چې ساتلی دی هغه نسوار دی، چې مخکې په 15 افغانۍ ده، اوس هم په 15 افغانۍ ده. نو نو د شی نشته، که تیل کې، که غنم کې، که غوړي کې، هر شی جګ دی. هله مونږ نن ځکه نامې وټاکې تر څو هر وګړي وس په ورسېږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ذاتي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال کاغذ نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې را سره یاست. کغواړی تاسو هم خپل پیغامونه راولېږئ په دغه ډول خبرونه کې بخپاره شي. وخت د افغانستان په سهار و بجو دیرش